ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د سلواغې دلوی شپږ ویشتمه د فبروري 15مه. په راپورونو کې اوري چې د ناټو سرمنشي وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. پیل خبرونو کوو. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې په تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي. د کورنیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت خپلې وسلې او مهمات دغه وزارت ته ورسپارلي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په یوه چاودنه کې تر 30 زیات هندي پولیس افسران وژل سوي دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې یا سیف د چلډرن په یوه تازه راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې راغلی چې د ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه بلل سوي دي. د دې ادارې په حواله هر کال په نړۍ کې په وسلوالو شخړو پورې اړوندو پیښو کې 30,000 ماشومان مړه کیږي. دغه خیریه ادارې نن په یوه راپور کې ویلي ماشومان د لویانو لخوا د شخړو پر مهال په بېلابېلو لارو کړاو ګالي، ځکه چې دوی په جسمي لحاظ کمزوري دي. د دې ادارې راپور وایي چې له 2013 څخه تر 2018 میلادي کاله پورې په لسو هیوادونو کې شاوخوا 15,000 او 50,000 ماشومان د جګړو او د شخړو د سختو عواقبو له کبله مړه سوي دي. په هغو لسو هیوادونو کې چې د ماشومانو لپاره ډېر ناوړه بلل سوي، د افغانستان تر څنګ عراق، سوریه، یمن، د مرکزی افریقا جمهوریت، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، مالی، نایجیریا، سومالیا او جنوبی سودان شامل دي. د کورونیو چارو وزارت وایي جنرال دین محمد جرأت دوه پوځي موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات چې ورسره وو دغه وزارت ته وسپارل. د کورونیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یوه ویډیوي پیغام کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
آقای جنرال دین محمد جرأت
به شغل دین محمد جرأت دو هموی موتر، دو داشکی او د 2000 پښو خو کی مرمۍ د کورونی چاره وزارت ته وسپارلې. او ژمنه وکړه چې راتلونکي اونۍ د شنبه پورز به ټول پاتې شین هم د وزارت ته ورسپاري. د کورونی چاره وزارت د تیر دوشنبه پورز دین محمد جرأت ته 2 ساعت وخت ورکړ چې د کورونی چاره وزارت اړوندې وسلې په ځی گاډي او خپل غیر مسول وسلوال کسان ورو تسلیم کړي. شغلی جرأت مخکې د ولسمشر د سلاکار او د ملي امنیت شورا د مرستیال پر دندو کار کړی دی. خو ولسمشر غنی سږ کال د تلې په میاشت کې نوموړی له دواړو دندو ګوښه کړ. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پرون په یوه چاودنه کې درې ملکیان ټپیان سول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه تیر ماښام د بیسودو پله ته نږدې د جلال آباد ښار په 8 ناحیه کې وسوه.
په یو بیسکل کې چاودونکو توګه زیا پر ځای شوی و چې چاودنه یې کړې ده. د چاودنې له امله درې تنه ټپیان شوي چې د یو تن ټپي روغتیایي حالت نازک دی او دوه نور وضعیت ډاډ وړ دی.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. ټاکل شوی چې د افغانستان کرنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عرب اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون به تر پنجشنبې پورې پرانیستی وي. ښاغلی رستمی زیاته کړه
په دغه نندارتون کې زمونږ داخلي شرکتونو او کمپنی او زمونږ تاجران هم ګډون کوي.
د کرنې وزارت ویان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره له 30 نیولې تر 50 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو تړونونه لاسلیک کړي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرون په یوه موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 40 هندي پولیس افسران ووژل سول. عیني شاهدان وایي چې د چاودنې ږغ یې له ډیرو لیرو سیمو څخه اورېدلی دی. دا په تیرو 3 لسیزو کې د کشمیر په متنازع سیمه کې تر ټولو خونړۍ حمله ګڼل سوې او اټکل کېږي چې د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات کړي. د جمو او کشمیر پر لویه لار د هند د پولیسو د ریزرو ځواک د موټرو پر کاروان د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې چې مرکز یې په پاکستان کې دی منلی دی. هند له پخوا راهیسې پر پاکستان تور لګوي چې په کشمیر کې د افراطي وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونه دغه تروریستي حمله په کلکو ټکو غندي. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا حمله غندلې ده او په یو بیان کې چې تیر شپه خپور سوی ویلی چې د افغانستان دولت یو ور بیا د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د یووالي او د نږدې همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستۍ ځنوجونو کې حمله کې د امریکا او د امریکا د سیمه ییزو متحدانو لاس و. د چهارشنبې په ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د موټرو پر یوه کاروان په ځنوجونو کې حمله کې دغه ځواک 28 افسران ووژل سول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بیلتون پالې سنی افراطي ډلې منلی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پنجشنبه په یو مرکه کې وویل چې د دې حملې او په ورسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ سوي کنفرانس ترمنځ اړیکه سته. د امریکا او پولنډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پامپیو او یاتسک زاپاتوویچ د دې غونډې قربانه وو. پامپیو د ازادي راډیو لپاره د څنګ سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې امریکا په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکي او ایراني سیالانو سره یې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د روسیې په سوچي ښار کې د ترکیې او ایران د ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریه څخه وباسي. ولسمشر حسن روحاني وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکا پوځي حضور ګټور نه دی او زیاته یې کړه چې امریکا باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریه په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي او درې واړه په دغه هیواد کې سرتیری لري. مسکو او تهران د ولسمشر بشار الاسد او ترکیه او امریکا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. د ازادي راډیو ده راپورونه کوي چې د ناتو سرمنشي وي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. په خوست کې شوز غوښتنه وکړه چې د سولې په صورت کې باید د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي پاتې وي.
سولې باید راشي. خدا ډول سولې چې زمونږ هغه لاسته راوړنې چې په تیر کې مونږ لاسته راوړي دي تر خپل لاندې نشي او غځي نشي.
نن لا افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو ډیر شکاله پر رسول په دې اړه ځانګړی راپور خپرو.
روسانو هم که په افغانانو زړه خوګولی داسې نه وای وتلي، دلته یو توافق راوستی وای یا دوی وتلي وای.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې روسیه، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یوه مثبت اقدام په سترګه ګوري. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره کور کلی. د خبرونې د سر راپور راخلو. د ناتو عمومي منشي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې د غرض ټینګار وکړ چې روسیه او په افغانستان کې ټول شکیل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پیل کړي دي. هغه همداراز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلي ستولتنبرګ د څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وی. طالبانو له پخوا رئیس ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې هم دراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅوملا تړکوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan
Hitsem kan nalari che pa Afghanistan ke de dawamdar sola de Afghan hukumat la bashpar gadun prata tingashi no zaka mugla Taliban sara de khagali Khalil Zad de rawano tamasunum latar kaw so de Afghanano pa malikiyat de pokhlayne de yewi proses de sharaito de ramainsta kawlo la para muafiqe ta urasigi aw taban Afghan hukumat bayad de proses yaw bar khawi no imkan nalari che halta de hukumat او نور افغانانو لګډون پرته دوامدار سولې ټینګ شي د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استادو ترمنځ روسي غونډې ته د اشاره پترس کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول خکیل اړخونه باید د خاغلی خلیلزاد د هڅوملا تړ وکړي. خلیلزاد تیرش په پر ټوئیټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې لولس مشر اشرف غنی سره د پلان شوی مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سم دستي اړتیا په اړه راغند خبرې وکړې. ولس مشر غنی چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی پر روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راوبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندې شوې، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو د هم ویل دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
پراپور کې موردل چې د ناتو سرمنشي ټینګار کړی چې په افغانستان کې دي د سولې هڅې د افغانانو په مشرۍ ترسره سي. یانس ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د موافقې په صورت کې د تیرو 30 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د سولې د امکان په صورت کې ځینو اړخونو په تیره شوزو اندېښنې شوولې دي. په خوست کې ښځینه مدني فعالانې غوښتنه لري چې وسلولو طالبانو سره د سولې په هر ډول ممکنه تړون کې باید د ښځو حقونه خوندي وساتل سي. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او وسلولو طالبانو سره د پخلاینې په خاطر هڅې چټکې شوې، د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانې غوښتنه کوي چې په سوله کې باید د ښځو حقونه او پرمختګونه خوندي وساتل شي. دوی له وسلولو طالبانو هم غواړي چې د نورو اړخونو پر ځای د سولې لپاره افغان حکومت سره خبرو اترو ته تیار شي. خوستیو فعالانو یادې غوښتنې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. د ښځو د ملي ارمان ټولنې مشرې زینب افغان وویل
د دواړو اړخونو څخه هیله مند یو، خویندې خصوصا چې سوله باید راشي. خدا ډول سوله چې زمونږ هغه لاستراورنه چې پتیرو کې مونږ لاستراوړی دي او یکم پرمختګونه خوند تر سره کړی دي. اوس په مختلفو ځایونو کې وظیفې لري، په مختلفو لوړ پوزیشنونو کې کار کوي. زمونږ ډاکټران خوند دي، زمونږ معلمین خوند دي. هغه حقوق باید په نظر کې ونیول شي، هغه تر پښو لاندې نشي او هغه ځای نشي.
په خوست کې د ښځو د یوې مدني بنسټ مشره نادیا باوري وایي ښځې د دایمي سولې غوښتونکي دي، نه داسې چې بیا جګړې پرې وتپل شي.
په هر شخړه او جنګ کې خور خپل خاوند، خپل ورور، خپل بچ بچا خپل پلار دال لا سور کی خو سوله غوړو دایمي سوله غوړو نه موقتی ک مخالفین د دولت یا مقابل لوري داس سوله مون سره کی چې باید خويند تعلیم نه مانی کی او کار وظیفه نه مانی کی نه باید خويند ته هم خپل حقونه ورکی نو گاونډي هیوادونه هر وخت غوړي چې مونږ هیواد باید هر وخت لپاره نور هیوادونو ته احتیاج یو لاسنی ولای نو ک طالبان دې خبره ته سوچو کی فکر وکي او راشي خپل دولت او خلکو سره کینی او د سول لار نه موضوع مذاکرات حل شي خبره بل
د زرغونی په نوم یو بل مدني فعاله لوسلوالو طالبان غوړي چې افغان دولت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي
طالبان ورونو څخه خله کم چې د استولې تکینی دولت سره مذاکرات وکي مخامخ خبري ورسره وکي فل خواد د دې په همدې خبره کې حق لري چې ژوند وکي په افغانستان په پرمختګ کې به دې رول ولوي
په افغانستان کې خزینه فعالانو سره له هغه وروسته د سولې د ورستیو هڅو په باب اندېښنې زیات شوې چې په دې ټوله پروسه او مختلفو ناستو کې د خزو حضور ته پوره پامونه شو د خوست ولایتي شورا غړي زهره جلال وایي
مونږ هم پرمختیا غواړو هم پیاوړی اقتصاد غواړو هم اجتماعي ګډون غواړو د مذاکراتو کې خزو ونډه خو بالکل کمرنګ ده دغه کې مونږ هم خوشنۍ سرګندو چې باید دومره کمرنګ نه وای لکه اوس چې کمرنګ ده باید لږه دولت دې لپاره توجه وکړي
یاد دیوی په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مرکزیانو ترمنځ خبرو کې چټکوالی راغلی دی که څه هم د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګونو یادونه شوې خو امریکایي چارواکو په دې اړه محتاطانه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې لا ډېر کار ته اړتیا شته تاکل شوی چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم ولاړ شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان حکومت وی په 15 ولایتونو کې د چاپی پروژې د سروې کار بشپړ شوی او تمه ده چې په روان مریز کال کې د دې پروژې د تطبیق چارې پیل شي حکومت وی د دې نلیکې د جوړولو لپاره ځینو بهرنیو کمپنیو درخواستونه وړاندې کړي دي نور حال د پیروزی عزیزی راپور کې
په افغانستان کې د چاپی پروژې د عملی چارو لپرانستلو یو کال وروسته اوس افغان حکومت وایي چې په تخنیکی ماینونو چاپیریال د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو کې سروې بشپړه شوې ده په مالی او بانکداری چارو کې د ولسمشر سلاکار او د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست اجمل احمدی د پنځمې په ورځ له قانون او پټرولیم وزارت لمرستیال د چاپی پروژې د کمپنۍ رئیس او د چاپیریال ساتنې ادارې له رئیس سره په وګړه خبري ناسته کې په کابل کې په روان کال کې د دغه پروژې د چارو لپاره او پرمختګ ډاډ ورکړ
کار عملی شروع شو ده کله چې تیمود
د دغه پروژې عملی چارې پیل شوې ټول ټیمونه پنځو ولایتونو ته تللي او سروې کړي موږ معلومات راټول او حکومتونه مو بشپړ کړل د تدارکاتو پروسه ډیره اوږده ده په دې اړه له نړیوالو بانکونو سره باید خبرې وسی موږ هیله من یو چې دغه ټول پړاوونه بشپړ او د جوړولو چارې یې سکان پیل شي
خاغلی احمدی دا هم وویل چې د ټاپی پروژې لګښت له 15 میلیارډ نه 50 میلیارډ ډالر تر راکته شوی او د جوړولو لپاره ایټالوي، آلمانی او ترکی شرکتونه ټاکل شوی دي د قانون او پټرولیم وزارت مرستیال سید محبوب الله ربانی هم په دې ناسته کې وویل چې د دغه پروژې اجرا د سترو نړیوالو شرکتونو لوري شوی د تیلو او انرژي په برخه کې صرفجوي شوی او په کلنی ډول به 400 میلیون ډالر د دغه پایپ لاین د حق العبور له درکته ترلاسه کیږي ټاپی له ترکمنستان نه د افغانستان لاري پاکستان ته او بل اخره هند ته د غازو د انتقال وستره او مهمه اقتصادي پروژه ده د دغه پروژې پایپ لاین له ترکمنستان نه تر هند 2000 کیلومتر اوږدوالی لري چې 814 کیلومتر به له هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو تیریږي په دې غونډه کې د ټاپی پروژې د پایپ لاین کمپنۍ مشر محمد مراد امانوف د دغه پروژې پر اقتصادي اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې دا پروژه د څلورو هیوادونو لملاتړ برخمنه ده هغه د ټاپی پروژې د چارو د پرمختګ په اړه وویل چې د تړونونو د لاسلیک پړاوې روان دي
Host government agreement
دا محل افغانستان سره قرارداد د ټولو مواردو په نظر کې نیولو سره لاسلیک شوی او دغه شان یو قرارداد به په 2019 میلادي کال د روانې فبروري په میاشت کې له پاکستان سره هم لاسلیک شي. دا چې د ګازو تر څنګ نورې کومې برخې په قرارداد کې شاملې دي په دې اړه هم خبرې روانې دي او موږ منتظر یو چې ژر به نتیجه ورکړي.
Under final negotiations and are expected to be signed shortly.
دا په داسې حال کې ده چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر شاه زمان میوندي د ټاپي پروژې د پایپ لاین کمپنۍ د راپور له څېړنې وروسته د کمپنۍ مشر ته چاپیریالي جواز ورکړ او ټینګار وکړ چې له دې پروژې به څارنه هم کوي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر وویل د چاپیریال ساتنې د قانون له مخې د خصوصي سکتور ټول شرکتونه او دولتي ادارې مکلف دي چې د پروژې د چارو له پایل وړاندې د چاپیریالي اثراتو په اړه راپور برابر او چاپیریالي جواز ترلاسه کړي. د ټاپي پروژې د پایپ لاین عملی چارې د تیر میلادي کال په فبروري میاشت کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندي چارواکو په حضور کې په فرا ولایت کې پرانستل شوې. ولسمشر غنی د دغه پروژې د پایپ لاین د پرانستې پر مهال ټینګار وکړ چې د پروژه سره د چي برښنا او ګاز راوړي زرګونو کسانو ته به د کار زمينه هم برابر کړي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست او اوس به سیفی الله ستانګزیرا ته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو خبرو ته توجه کړې ده. کابلوف ویلي دی له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به په دغه هیواد کې د قدرت خلا رامنځته نشي. هغه زیاته کړې چې طالبان به په افغانستان کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې یو بالقوا ځواک شي. بلومبرګ لیکلی روسیا تیرونه د طالبانو د استازیو او د امریکا له ملاتړ برخمن افغان ولسمشر اشرف غنی د لزګونه سیاسي مخالفینو د یو لړ خبرو کوربه وو. طالبانو په دې غونډه کې ټینګار درلود چې غواړي په څو راتلونکو میاشتو کې ټول بهرني عسکر له افغانستانه ووزي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر خاص استازي زمیر کابلوف د موسکو وروستۍ غونډه په جنگ ځپلي افغانستان کې چې د 1990 میلادي کال شرمناک خروج مخکې شوروي پوځ پکې یو لسیزه وجنګید د ملي پخلاینې پیلامه بللې. واشنگتن پوسټ هم له افغانستان د پخوانی شوروي پوځ د دیرش کال مخکې وتلو په اړه مقاله لیکلې ده. شوروي پوځیان د 1990 میلادي کال په فبروري کې په بشپړ توګه له افغانستان ووتل. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان دیرش کله مخکې له افغانستان وستل شول او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دې مسالې ته د یوې هوادنۍ بریا رنگ ورکوي. تمه ده له افغانستان د وروستۍ ډلې شوروي پوځیانو د وتلو په مناسبت چې جمعه د فبروري 15 کېږي د روسي پارلمان په یو پریکړه لیک سره د خپل هواد دا جګړه توجیه کړي. پوتین به بیا وروسته په کرملین مانی کې شاندار مراسم هم تر سره کړي. واشنگتن پوسټ لیکي شوروي پوځیان داسې وخت په ډیر تاخير له افغانستان ووتل چې یوې لسیزې جګړې پوز ځانمن او د هیواد اقتصادي کمزوري کړي وو. د 1990 کال په فبروري کې له افغانستان د شوروي پوز وتل روسیې ته په قیمت تمام شو او دوه کال وروسته د شوروي اتحاد سره وپاشید. شوروي افغانستان ته پراتو خپل 15000 سرتیري له لاس ورکړل او په داسې حال کې دا هیواد د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشار په خاطر پری خود چې 1,000,000 افغانان پکې وژل شوی وو.
تاسو زده رادیو ته غواړئ چې په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 30 دقیقې سوې اوسم د اوریدونکو اسمیسونه ځینې لولم چې اوسم روان دي. اتل بارګزیل کندهار په خپل اسمیس کې لیکلي چې د سولې راتلونکو غونډه په اسلام آباد کې ده. نو اوس طالبانو څرګنده کړې چې دوی د پاکستان په اجازه د سولې خبرې کوي. احسان الله دوست د کندهار لارغنده بولسوالۍ لیکلي طالبان باید د افغان چارواکو سره د سولې مذاکرې وکړي نه له امریکایي چارواکو سره. شاکر له د هر لیکلي کې جنگ نه وای د افغانستان نوې نسل به ولې دومره زیانمن شوی وای. اسلامیر د پکتیا له جاني خيلو لیکلي د پاکستان له حکومت سره د طالبانو کتنه د افغانانو لپاره سره سرتابان دي غټنه لري. زبیح الله امیر زیل نګرهر لیکلي سول به هل رسی چی زور واکان ختم سي. دفترنی لیکلي چې په اسلام آباد کې د طالبانو، امریکایانو او پاکستاني چارواکو غونډه د ثابتوي چې طالبان د پاکستان تر تاثیر لاندې دي. انجنیر عبدالولی وفاله هلمند لیکلي د سول رات تلو ته خوشبینه یو، خو په سولې کې باید د افغانانو قرباني له یاده ونه باسو، او د سولې په پروسه کې د پردیو استخباراتو لاسونه باید لنډ سي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، خدای دې نور زموږ هیواد ته سوله راولي چې په ژوند پوسو. رحمت الله توکلی له کندهار لیکلي چې د سولې غونډه باید په سعودي عربستان کې وسي نه په پاکستان کې. عبدالله عادل د هلمند له ناوي ولسوالۍ لیکلي چې هیله لرم په داور خبرو کې اوربند وسي ترڅو دابل اور بند سي. نقیب الله توحید د کندهار څخه لیکلي، د احمدشاه بابا په لیسه کې له لس ورځنۍ رخصتۍ څخه وروسته شل ورځې کېږي چې لا هم درسونه پیل سوي نه دي. شیر احمد پوپل له کندهار لیکلي چې په کندهار کې د وچکالۍ مخه تر ډېره کمه سوې ده. او پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه سمیم الله علمي تندر لیکلي، حکومت دغه راز ولسې په ګډه د هلمند ولایت د کجکي بند ساتنه وکړي. او سم یو بهرنی مسله څیړو. روسیا، ترکیه او ایران له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان ته د یو مثبت اقدام په سترګه ګوري. ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په سوچي ښار کې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره له غونډې وروسته وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به له سوریې څخه وباسي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وایي چې د امریکا متحد ایالاتونه باید په منځني ختیځ کې پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې له خپلو ترکی او ایرانی سیالانو سره په کتنه کې پر دې موافقه وکړه چې د سوریې له شمال څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مثبت ګام دی او په سیمه کې د ثبات له ټینګښت سره به مرسته وکړي. ښاغلی پوتین دا څرګندونې پرون د ترکی او ایران له ولسمشرانو رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره چې د یې کوربه و په ګډه خبري غونډه کې وکړې، او زیاته کړه چې د سوریې پر شمال باید د دې هیواد مشروع حکومت ولکه ټینګه کړي. پوتین، اردوغان او روحانی پرون د تور سمندرګي پر غاړه په پراته ښار سوچي کې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې امریکایي سرتیری به له سوریې څخه وباسي. پوتین وویل ټرمپ هڅه کوي چې په دې اعلان سره د انتخاباتي کمپاین د مهال ژمنې عملي کړي، خو هغه زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر د کورنیو سیاسي مسایلو له وجې تل خپلې ژمنې نشي عملي کولای. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ عمومي قومندان د دې اونۍ په پیل کې وویل چې ښایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر په څو اونیو کې پیل شي. له بلې خوا د ایران ولسمشر وویل چې په سوریه او نورو هیوادونو کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور نه دی. حسن روحانی په ګډه خبري غونډه کې وویل چې متحد ایالات باید په منځني ختیځ کې پر خپلو پالیسیو بیا غور وکړي. په تیرو څو کلونو کې په سوریه کې د جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو مخکینی پړاوونه ناکام شوي دي. په دې جګړه کې له 400 زرو زیات کسان وژل شوي، میلیونونه بې ځایه شوي، او د دې هیواد لرغوني آثار له منځه تللي دي. روسیا، ترکیه او ایران د سوریې په جګړه کې خورا زیات ښکیل دي، او د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د خبرو د یو جلا بهیر ملاتړ کوي. ولسمشر پوتین وویل د آستانې د خبرو بل پړاو به د مارچ په وروستیو یا د اپریل په لومړیو کې جوړ شي. هغه له خپلو ترکی او ایراني سیالانو وغوښتل چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په سوریه کې د ثبات د ټینګولو پر پلانونو ګډ کار وکړي. روسیې، ترکیې او ایران چې درې واړه په سوریه کې ځواکونه لري ویلي چې د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره سیاسي حل لاره غواړي. مسکو او تهران د سوریه د ولسمشر بشار اسد او ترکیه او امریکا د بیلابیلو یاغي ډلو ملاتړ کوي. د سوچي له سرمشریزې مخکې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي و چې انقره غواړي له مسکو سره په همغږۍ کې د سوریه په شمال کې د یوې مسؤولې ساحې د رامنځته کولو په برخه کې ګام واخلي. او له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا ویلي و چې انقره به په سوریه کې د یوې مسؤولې ساحې له رامنځته کولو مخکې په دې مسله کې د ولسمشر اسد موافقې ته اړتیا ولري.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
لافغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه لوټلو د دې ډیرش کله واوښتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنیوا د تړون لمخې چې د اته اتیا میلادي کال د اپریل میاشتې پر 14 نیټه لاسلیک سو لا افغانستان څخه ووتل. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنگونو بوخت وو. خو په افغانستان کې ورانوونکي جنگونه وروسته له هغې پیښ سول چې د شوروي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنگونو د دوام او تباهي علتونه څه وو، حمید مومند به په یو راپور کې دا هر څه واضح کړي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 13مه کلیزه داسې مهال منځل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه موړ ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نوې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې ملسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
داغه حالاتو د بیا راتلو احتمالات ردیدل نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمون پورې د دوی خپل حضور ولري، چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغي کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورتهوالی لري او که توپیر موجود دی. یو پخوانی جهادي او د ولسي جرګې غړی حافظ منصور وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. دی وړاندې دغه توپیرونو او ورتهوالي ته اشاره وایي.
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغه چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارډ ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بل خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې لمات سره مخامخ شو. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال دیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یو بیرقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتې. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15مه نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاجبیک ماڼۍ کې ووژل او ببر کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حافظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شورویانو د تیری په شپه د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حافظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس سفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش میگویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بلاخره د جنوا د پریکړې له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنې د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجی الدین محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولی او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام سرنګواله او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپلو خبرو کې وایي
یو اشتباه زده د نړیوالو د ملل متحد دا ګڼم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. د پسند کې د مجاهدینو اشتباه هم دا وه، تر اوسه مې نه دی ویلي، خو دا زده وایي چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب و دوی سره خبرې شوې نظام دوی په لاس کې و او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو د هغې نه حمایت کړی وای. روسانو هم دغه د یعنی که په افغانانو زړه خوږولی نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار، یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا، طالبانو او افغان حکومت څخه غوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستلی شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله؟ غوښتل یې چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په مهال د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنی سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ نو له هغو شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببرک کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه خو ببرک کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د 2 کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې وروسته بیا دا پریکړه د جنوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر و. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي و چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به در سره وکړو چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی مواد و نور و اکمالات که با ما کمک در سر حکو خود ما حضور در دنیا وزم نازه کده او در شوروی خلکم دا تقاضا کهی چی در چه در پاره ما دیتا جواب نلر.
خود خاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله زنو سرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتل د هیواد د ژغورنې د ورس په توګه یاد کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغی چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله له حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغه هڅو ونه شوه کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شوو ائتلافونو د دغې طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملسیز ورته حالت تجربه کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو پولیو یو داس ناروغي ده چې کله مشمور باندې اخته شي نو بیا دایمي فالج سره مخ کیږي نو زکه په کار ده چې مخکې تر دې چې مشوم په دې ناروغي باندې اخته سي مخنیوي وسی او د پولیو د ناروغي مخنیوي یوازې په 200 کې واکسین سره کېدلی سي نن په همدغه لږه کې ګول مونږ سره میلما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه اړیکو مسول میرجان را سختي په پیل کې ورنه پوښتنه چې د پولیو د خطرونو په اړه خبري وکړو چې په دې ورسته کې پیښې زیاتې سوي دي په اکثر ولایتو کې نو د خپل د خېچه لا هم یو شمېر کسان د پولیو په خطرناک ناروغي لا نه دی پوهیدلی بیا تاسو یو جیل د پولیو خطرو باندې خبري وکړئ
پولیو ځکه خطرناک ده چې ټوله نړۍ د دې ناروغي په سي ده نړۍ غواړي چې دغه ناروغي نړۍ د هوادو څخه محوکه نو د دې وجنه سړی د دې ناروغي د خطرناکوالي په اړه باندې پیګه چې دا ډیره خطرناک ناروغي ده ګوري ډيري ناروغي غانې دي چې هغه د درملنې وړ دي بد مرغه پولیو داسې و ناروغي ده کله چې کوم ماشوم یا انسان په دې اختص تل پاتې یو معلولیت او معیوبیت سره مواجه کیږي چې دا به تل د دې کورنۍ او د خپل ټولنې د وګو پیټیوی خپل هغه ډیر ابتدایي التیاوی به هم د نسی پوره کولای او د تبه احتیاج چې نور کسان ته کومک وکي د نسی کولای چې خپل مثلا ابتدایي ضرورت رفقانی نو د دې وجه نه دا ناروغي ډیره خطرناک ناروغي ده ټولنه د ناروغي ته ډیر د سی جدي پام نه کوي ستونزه پام دی کېده مثلا د دې ناروغي هغه پیخي چې دی په تیر کال کې مثلا په 2013 کال کې منګه یو وشت پیخي په افغانستان کې لرلې پاکستان مثلا عبدالاس پیخې لرلې د دو پیخو شمیر کموالی د نورو ناروغیو په پرتله خلک د فکر کوي چې دا د سګوخون کې ناروغي نه دی نه دی یو یو او با په شکل باندې یو یا مثلا ایبولا چې په افریقا کې څو کال مخکې راغلی و په هغه شکل باندې دی ته جدي پاملرنه نه کوي چې دا خیر څو پیخې دی په جنوبي کې کې دایسي په شمال کې یا په مرکز کې یا په نورو زونو کې په افغانستان کې دا د یو جدي ګواخ نه وي خو ګواخ اون کې د کله چې یو ماشوم په دې اختصاصي شاو خو تاسو نور ماشومان هم د خپل تهدید سره مخ کوي
اکروس دې ته چې پولیو په 200 کې واکسین سره وقایه کېدلی سي دا واکسین وړیا ده د افغانستان په ټول سیمو کې ستا بیا هم ځینې کورنۍ نه غواړي چې خپل بچو ته دا واکسین ورکړي کدی دې واکسین ارزښت واځي کړی
واکسین ګوري څو ارزښت لري یو خو هم د اقتصادي لحاظ نه دا واکسین ارزانه تمامي کی عوامدار است د کورنیو د لپاره په وړیا توګه ارزکیږي او ماشومان ته ورکول کیږي دا یو اقتصادي ارزښت هم د کورنیو لپاره دی که احیانا دغه واکسین په ډالرونو وای فرض کی په یو د څاڅ کی واکسین په هر پړاو کې فرض کی تاسو په $100 باندې دا اخلي او ناروغي هم تاسو کورونو ته درغ لیوی او په شکل دی یو اوباوی تاسو به څنګه د تاوان څخه وزید از منګه په حساب ټولنه له بده مرغه د اقتصادي فقر سره هم مخ ده خصوصا په پلور پلاتو سیمو کې خلک د تاوان لري حتی روغتیاي مرکزونو ته سبلا سره سین لري او راځو د دې واکسین اهمیت او موثریت په اړه باندې چې دا څومره موثر دی دا واکسین موثریت هم دغه دی چې دغه ناروغي فقط او فقط په امده واکسین په مټ باندې وقایه کیږي مخنیوی کیږي نه تنه دا چې د دې واکسین په مټ باندې ماشوم د دې ناروغي په مقابل کې وقایه کیږي او خوندې کیږي بلکې د امدی واکسین په وجه باندې منګه د ناروغي محو کولای شو ان په نړۍ کې ډېرې د سي محدوده ناروغي دي چې هغه د منځوړلو او د محو کولو وړ دي یو دا امدغه د پولیو ناروغي ده لکه مثلا په تیرو کلونو کې منګه چې چک ناروغي لرله چې هغه هم له نړۍ څخه محو وسه اوس دغه ناروغي غی هم د دې واکسین په مټ باندې محوکیږي او مشمان وقایه کیږي اټس ډول جانبي عوارض په دې واکسین کې نسته کورنۍ را پیدا کیږي مونږ کله چې واکسیناتوران ورسې د دې دروازه ټکوي واکسین ورولي ورته وایي چې مونږه ماشوم ناروغ دی یا وایي چې مونږه ماشوم نه وایي زیږیدلای دی یا دا وایي چې مونږه ماشوم وېد دی خدا واکسین د نورو په پرتله هغه نوي زیږیدلو ماشومانو ته ناروغ ماشومانو ته ډیر مهم او ضروری دی ځکه چې د دوی بدن معافیت ضعیف دی پولیو وایروس لپاره ډیر مساعد دی چې ضرب مصاب سي کچیر واکسین ورنکړل سي
بله راتلونکي دوشنبه د افغانستان په ولس ولایتو کې د پولیو پر ضد کمپاین پیلېږي مخکې موږ د رقم کمپاین ډیر درلودل کله چې راتوي چې
د دې کمپاین فرق بل نورو سره چوي
کمپاینونه ډیر د سیزه توپیر نه لري زمنګ کمپاینونه فقط دوه ډول دي یو مانګ ویل چې هغه سرتاسری کمپاینونه دي چې په ټول افغانستان کې دی یو هغه فرعي یا اختصاصي کمپاینونه دي چې هغه ځانګړي سوي دي دا کمپاینونه فقط په هغو سیمو کې چې د دې ویروس خطر زیات دی او هغه سیمه چې د دې ویروس او د دې ناروغي د ګواخ سره ډیر مخ دي هغه کمپاینونه د پاره دی او دا کمپاین چې تاسو هم یاد کړئ چې پراتونکو د شنبې کې دا پلیکيږي ول اسولایتونو د افغانستان کې هغه سیمه منګه پنهخه کړی دي چې آلته د دې ویروس ګواخ او خطر زیات دی مثلا په جنوبي حوزه کې په ختیځه حوزه کې همدارس زین نور ولسوالۍ ولایتونه مثلا په غرب کې او مثلا په کابل کې زین ولسوالۍ په مشمول د مرکز د کابل په دوه سیمو کې دا کمپاین پلی کیږي نو د ټولو نه همکاري او مرسته منګه سره ډیره لینه ده
اکل چې تاسو په یو سیمه کې کمپاین پیلوي په پایل کې د خلکو چلان سره خامي آیا کسان چې دوی ماشومان ته واکسین ورکړي دوی سره خوشونت هم کیږي
د کمپاین تطبیق د سیده چې د خپل واکسیناتوران او رضاکاران کزغه کسان چې په رضاکار توګه بنګ سره همکاري کوي د واکسین د کمپاین په تطبیق کې د واکسیناتوران او رضاکاران منګه د خپل حقیقي ټولنې نه انتخاب کړي دي د دغه ټولنې یا د حقیقي کلی د مشرانو په تایید سره مثلا هغه د سیکاسان دي چې هغه د ټولنې لپاره د منلو وړ دي او د اعتبار وړ دي دا هم انتخاب کړي دي په ځینو سیمو کې هغه به بندوبار کسان غوښتل دي چې مثلا خصوصا خزینه واکسیناتورونه ته وڅ ازیت ازار ورسوي یا مثلا غلاوی وکي کوم موبایل او چی شي چې د واکسیناتورانو سره دی هغه تني واخلي هغه ډیر په کم مکچه باندې ده یو شي سره یو ستونزه سره منګه مخ یو چې ټولنه منګه توای چې ولی په وار وار کمپاین ولی په هر میاشت کې کمپاین هغز منګه مثلا په جنوبي پسمو کې په غوځای کې ډېر نوري ګڼي ستونزې دي خو هغه ستونزې ته هیڅ پام لرنه نه کیږي په هر میاشت کې راځي دا واکسیناتور از منګه دروازه ټک 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 کوي څه خبر ده ماشون راو باسي چې منګه واکسین کو وای منګه دغه حاله څه په تنګ راغلی چې دا ولی هغه هم به شرګان ملامت نه دي وکړ یو چې تشویش دی چې مثلا پولیو شاینی ولی دا ناروغي د مرجدي نیول سوي ده او دلته نور ګڼي ستونزې نوري دي هغه ته هم پام لرنه کیږي نو هغه هم ملامت نه دي فقط دغه تشویش دو سره دی خو بیا هم زمونږ پیغام دی ته او د دوی دغه حوصله مند نه او د دوی دغه پیساب د دې مرست نه او د دوی د همکاري نه چې بیا هم منګه سره همکار دي سره د ناخوالو نه منګه ته مننه کو او د دوی هم سلامندي غواړو فقط مرته زمونږ پیغام دا دی چې منګه ډیر نږدې سوي د دې ناروغي د منځوړلو کې حتی اوس منګه دغه ورستی شو عارونه چې وس را بدل سوي دي منګه وای چې پولیو منځوړل په دوه قدمۍ کې په دې معنی باندې چې یو قدم کټولنه منګه زمنګ د دې ناروغي لوري راوخلی او یو قدم منګه ورواخلو ان شاء الله دا ناروغي منګه محو کړی دا ولمنځوړل دا
تاسو د پولیو د ناروغي په خطرونو خبري وکړي د واکسین ارزښت مو موازیه که خو بیا د خبرو اخرې برخې ته چراغلو بیا هم دا خبره ده چې خلک وایي ولی پولیو ولی همیشه د پولیو پر ضد کمپاین کوي واکسین ورکول کوي کپلان ټکو کې یو جل بیا ته وازی کی چې والی پولیو
پولیو دوست د افغانستان د عام روغتیا وزارت د روغتیایی خدماتو په لړ کې دا یو ایمرجنسی حالت دی ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت یا استراری حالت چورته وایو روم رو باید دا ناروغي لمنځه وړل سي ځکه دا ناروغي نور هیوادو لمنځه وړلې ده افغانستان په دې وضعیت کې دی او دا ناروغي باید لمنځه وړل سي په هر شکل او په هر طریقه او په هر ممکنه لار چی وي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د امریکا د مسول میرجان راسه خبري واوریدي چې د پولیو پاک لغه کېده د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه هي چاري
زارا چې دا سمه بدی سیږي په واسه مکه په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زاري علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
هرکلی.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مهر کلی کوم. آیا دا سه کسان مولیدل چې کله لدندې غوښه شوی بیا په کورنۍ کې بدخلقی کوي؟
او زما خوند بیکاره ده خلی ونیان کړي پاسه پورې رسولي
لدندې غوښه شوی کسر باید په کورنۍ کې څه ډول رویه وشي؟
د هغه سره خپل رویه تغیر نه کی د هغه سره شر رویه وکي او ډیر کوشش پدی وکي چې هغه مصروف او ساتي.
او کله به دندې شوی شخص سره په کور کې سمره یا نکیږي کوم مشکلات به رامنځته شي؟
کیدای شي برخورد صحیح نه وي، رفتار صحیح نه وي، ارتباط صحیح نه وي نور سره.
درنو دوستانو نن په همدې موضوع بحث کوو. کله چې یو څوک دندل لاسه ورکوي ولې په کور کې سم رویه ورسره نه کیږي؟ دا کورنۍ د رویه تغییر د بې دندې شوی شخص پر روان کومې بدې اغیزې لري او کورنۍ باید له دندې ګوښه شوی شخص سره څه ډول رویه وکړي؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ له ارواپو سره مرکه هم لرو. زه همایون هیواد یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
قدر منوریدونکو، په وروسته پاتې ټولنو کې په اکثره کورنیو کې د کور ټول مصرف عواید د یو شخص تر غاړې وي او هغه شخص د کور ډوډۍ راوړونکی وي چې اکثره په کور کې د پریکړې خاوند هم ځان ګڼي. خو کله چې بیا همدا شخص له کاره بې کاره کیږي نو سمدستي د کورنۍ د غړو د رویې له تغیر سره مخ کیږي او هغه احترام او عزت چې پخوا یې په کور کې درلوده هغه بدلون مومي. په همدې اساس له دندې بېکاره شوی کس سره لدې چې د اولادونو د نفقې په خاطر د روحي فشارونو لاندې وي او کله چې د کورنۍ رویه هم بدله شي نو دا د دې باعث کیږي چې بېکاره شخص په کور کې بدخلقي او عصبانیت کوي او همدا حالت بیا په کورنیو کې ډیر نور جنجالونه رامنځته کوي. په همدې تړاو د کونړ ولایت اوسیدونکي شبنم هغه میرمنه د خاوند یو موده کیږي چې په کور ده او دا چې له کومو جنجالونو سره مخ ده نوموړې داسې وایي.
او زما خاوند بیکاره ده، ډیر وخت کیږي نو د یو دوه درې میاشتې کیږي چې بیکاره ده. بیخي لیوانیان کړي پاسه پورې رسولي تمام ورځ پر شي کې به کار لري. دا وی به وهي کله په دې په کاسه کې که میلمه راشي دا همدا شیمپو کو دا هم زیات واچاو دا هم کم واچاو. ماشومان ژاړي، دا ولې ژاړي، دا ولې باندې وځي، دا ولې درس نه وایي، ولې دست نه کوي. بیخي لیوانیان کړي کټاک ټاک شو دروازې ته به شخ ولاړي او که څوک راغی څوک لاړه چا چې ویلې چې یو کال بیخي زی د سکړې مچ زیاتې نورې لیوانې کړي. کار ورته پیدا شي چې د ماش په قصه کې نیو چې د زرو پی ماشي ویم خیر ده. خو مقصد دغه سبا لاړ شي او ماښام راشي چې بېخي ته څه خسته کوم چې بېخي زړې د مګه دنیا نه تور کړی چې که چېرته زوم چېرته لاړې چا چې وویلې چېرته ځئ چېرته راید بېخي نو ډېرې پتنګ کړي.
ځینې خلک بیا وایي چې که چېرې له دندې بېکاره شوي شخص ته روحیه ورکړ شي او لا یې احترام زیات شي نو بېکاره شخص به له رواني فشارونو خلاص وي او په کور کې به هم کوم جنجال نه لیدل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي عالیا هغه پیغه ده چې والد یې په کور کې دی. هغه وایي د دوی په رویه کې هیڅ تغییر نه دی راغلی ځکه د دوی پلار هم ډیر آرامه او هیڅ کوم عصبانیت یا جګرخونی نه لري. نوموړي زیاتوي
زما خپل والد صاحب دی چې پخوا سایمن صاحب اوس دستي اوس ګاره شوی په کور کې ده. خو داسې هیڅکله نه دي شوي چې پخوا هم یو رقم رویه وه اوس بل رقم. انوس خپل رویې ته یعنې ما ښه طرف ته تغییر ورکړی دی. یوازې ما نه زما ټولې کورنۍ یعنې هغې ته داسې روحیه ورکړو چې هغه احساس دی نا امیدي ونه کړي ځکه چې هغې کلونه کلونه موږ ته خدمت کړی موږ یې روزلي یو. ډېر مشقتونه هغه ډېر یو پوه او باسواده سړی ده. ما داسې وختونه راغلي چې د خپل اولادونو لپاره زموږ لپاره جوالیګري او دیاړي هم کړی. هغه یو سایمن صاحب دی او ډګروال ده خو موږ د هغې سره خرابیه کوو. اوس داسې یو حالت راغلی چې هغې نه پخوانی عزت دوه چنده شوی ده چې هغه احساس نه مایوسي ونه کړي.
ارواپوهان وایي چې ژوند لوړې او ژورې لري. انسان باید کوښښ وکړي چې په هر حالت کې مبارزه وکړي او ځان له مایوسیت او ناامیدۍ څخه وساتي. همداشان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی محمد رفیع وایي چې دوه میاشتې کیږي چې له دندې بېکاره شوی. دا چې د کورنۍ د غړو رویه د ده په وړاندې تغیر شوی که نه له نوموړي یې اورو.
و خوره ما سبق په وزارت داخلي کې وظیفه و عمل د پایز د افسر و ما نو پیغه وخت کې زما ماشم خو وظیفه من خو وظیفه و او خپل وطن ته خدمت کول خپل اولاد ته خپل کورنۍ ته هم نو وس چې کړه وس غاشه تقریبا ونی مشکي چې زنه خلک وېستل خو هغه رویه چې مخکې سبق کې و اراویه وخت نشته پیغه وخت ځکه چې راکړه ورکړه ډیره و مثلا ماشات صحیح ټول حساب صحیح و وس نه قدر نه ځکه چې کوم قدر چې مخکې وزه قدر نشته لکه مخکې غونته پیغه وخت مثلا چې کوټه لاړلو بچیان به و کډه کورنۍ به ډیر په قدر عزت به فلار جان راغلی په خیر د قدر عزت به کېناستو به وس زه راغی د وس هر دقه وځي ننه وځي وایي بس بېکاره ده والله رنج خو زیات وړم ځکه چې څه کور ته ځم چینی را سره د ساز نامیدي ده بل ده نو سړی زیات کورنۍ فشار بېحد زیاتي مصرف یې کرایه وي همدغه اضافي خبرې سړی باندې منفي اغېزه کوي
همداراز کورنۍ باید کوښښ وکړي چې له دندې ګوښه شوي شخص سره ډیره ښه رویه وکړي ځکه کله یوې خوا په بیکاره شخص د دندې د نشتون فشار او د بلې خوا د کورنۍ فشار وي دا حالت بیا انسان مجبوروي چې غیر قانوني کړنو ته مخه کړي او یا هم خپل امید له لاسه ورکړي په همدې تړاو د ښځو د حقونو فعاله رڼا ترین داسې وایي
لیکن نظر د هغه پر بیکاری باندې چلن باید ورسره وسی چې هغه ولې بیکاره دی آیا هغه کس چې بیکاره دی هغه معتاد دی هغه د لټۍ څخه بیکاره دی او که هغه دغه د وخت یا د فعلي شرایطو بیکاره کړی دی نو په دې خاطر باندې باید موږ او تاسې د هغه کس سره چې په فامیل کې بیکاره سي او یا بیکاره وي د هغه سره خپل رویه تغیر کې دا غسره شرو یو کې او ډیر کوشش په دی وکي چې هغه مصرف وساتي
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې مو د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم
لیمه بارک زیم د فراه اوسیدونکی یم باید د کورنۍ غړي هغوی درک کړي خصوصا پلرونه د کورنۍ میندې د کورنۍ د هغوی سره داسې رویه وکړي چې هغوی ته دا ونه ښیي چې یعنې تاسو کار نه کوئ یا کار نه لرئ باید داسې رویه ورسره وسي چې هغه په ځان باندې وبالي خو زما په نظر باندې باید قدرت او قوت ورکړ سي هغه سړي ته ورته وویل سي چې ژوند سپستي او بلندي خپل لري
نورلام د کابل ولایت د سبل وسای ترخیل کلو سدن کم د ما په نظر کورنۍ راو بیا د تشویق کی ورته ست کوله شکارو کې نور زایو کې او په دویم قدم کې مایوسی باید ورنه کې سید ته مایوسه سي انسان ست کارنه سي کوله تپات سي انسان د دې ورتیا د دې توانی لري چې نور کارونه او کې او مخ کلار سي بس د کورنۍ تشویق باید ورسري
ایمانو شبانه هغه سره باید خیره یو کې هغه باید تشویق کی نو امید نشي ورته وای چې ورسته به پیدا شي که اوس پیدا نو سبب پیدا شي که سبب نشو ورسته پیدا شي الله پاک چې انسان پیدا کړي نو کاری ورته پیدا کړي روزي ورته پیدا کړي دا
ګران اوریدونکو دا چې د دندې له لاسه ورکول د انسان په روح او روان باندې څومره بد اغیز لري باید لا بې دندې شوي کسره څه ډول رویه وشي او دا چې د دندې د نه درلودلو په وخت باید له کومو لارو چارو ګټه پورته شي تر څو یو آرام او خوشحاله ژوند ولرو دا دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخي د کابل پوهنتون د ارواپوهنې او تربیتي علومو د پوهنځي له رئیس پوهندوی ستارالدین صدیقي سره مرکه کړې چې تاسې اوریدو ته رابولم
استاد قداسه کسان شتري بکورانه یو کې چاغو اول کار لري او لکار به کار کیږي دغه بیکاری د دوی په ذهن څومره بد اغیزه کوي
نو هغه فرد چې بیکاره سي په اول په اجتماع کې ځان کم احساسوي په کورانه کې ځان کم احساس کوي دغه کم احساس والد د سبب کیږي چې خدای نه خواسته رواني مشکلات ورته پیدا سي
اول استاد ځینې وخت مثلا دا کسان چې بیکاره کیږي او د کورنۍ سمره بیا ورسره نوي دا به ټول نه مال څومره بد اغیزه کوي او په کورانه باندې څومره بد اغیزه کوي
د خپل کورانه کوم منفي شکل ولري کورانه قادی شکل وری کورنده کوم مثبت شکل د دوړ انسان په روان باندې اغیزه کوي د رواني دنیا باندې اغیزه کوي که چیرته او فرد په کورنۍ کې تاخير شي خدای مکړه ام کورنۍ ته ستونه جوړیږي او دغه مشکلات د کله چې انسان فرد مثال رواني مشکلات پیدا کوي په کورنۍ کې کله چې باندې نور سره تماس نیسی د منفي حرکت کوي کېدای شي برخورد صحیح نه وي رفتار صحیح نه وي ارتباط صحیح وي نور سره نو دا معلومه شوه چې د کورنۍ ناوړه کارونه باعث دي چې فرد په اجتماع کې خدای مکړه خبر خور نه کړي
استاد اوس بدار شو چې مثلا یو شخص بیکاره شوی په خوې کار درلود اوس بیکاره شو اوس دا د کوم اصول نه کار واخلی چې خپل هم راحت وي او کورنۍ هم په مشکل کې جاتني
ما ویل چې دا کولای شي چې ځینی لاند مهاله کورسونه په کورنۍ کې دایر کړي خپل ماشومان سره په کتابو د مکتب په کتابو کې کورنۍ کارونه کې ورسره مرسته وکړي همکاري ورسره وکړي ځینی کورسونه مشق کورسونه رسامي کورسونه انګلیسي ریاضي پله د ځان د تب ځان مصروف شي دا هم مصروف شي او هغه څوک چې په کورنۍ کې دغه د سره مصروف یا سب د نه زده کړي او د ارزښت په دورم لوړ وي
کورنۍ ته څه کول په کار دي چې دغه بیکاره شخص سره چې مثلا یو وخت کار درلود اوس بیکاره شوی څنګه را بیا وکړي چې د پروه روان باندې باید هغه زونه کې او خوشاله ژوند ولري
کورنۍ باید د هغه تیر کارونه چې د فرد مثال د کور د ټول فرد مثال د اقتصادي وځ د پر ارتباط ترلوده په خاډ به معاشره وړو فرد مثال اوس هغه خانه خدمت پام کې باید دی ونیسي د دې عزت به وکړي د باید ډېر احترام شي په کور کې دا دغه سوګ د فرد مثال چې خلې تو یې کړی دی د اجتماع ته ګټه رسول دی فامیل ته ګټه رسول دی ټوله ته ګټه رسول دی دغه پام کې ونیسي دغه احترام باید وکړي کار څوک بالکل چار څوک کو مور وی ک پلار وی ک وزوی وی ک هر څوک وی باید د ارزښت ورکړي شي دا به تاخير توهین نشي کراونی ستند پیدا کړي د تم مشکل پیدا کیږي کورنۍ ته مشکل پیدا کیږي
ډیره مننه کو استاد
تاسو هم ډیره مننه
درنو اوریدونکو دا و د دیونی د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیا خې چاره